سهار لس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دوه مخفرونه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو د لیکنو مهم ټکي او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له انیسې اجملاو.
السلام علیکم. اول د خبرینو سلټی کې نن د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ کې د کاشر گوادر کوریډور په موضوع ټولګوندی غونډه رابلل شوې ده. د بیلاروس صدر نن پاکستان ته دوره کوي او داعش ډلې د شام په پالمیرا ښار کې شلتنه وشلې دي. اوس ته خبرونه تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نن په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه رابللې ده چې پکې به د کاشغر گوادر کوریډور په اړه بحث کیږي. د مشال ریډیو خبریال نن د پاکستان د سرکاري ریډیو په حواله وایي دا ټول ګوندیزه غونډه به د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې کیږي چې پکې به نوموړی د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لارې پړه ټول ګوندونه په باور کې اخلي. په پاکستان کې ځینې ګوندونه او په ځانګړې توګه ملت پاله ګوندونه وایي چې حکومت د چین تر بلوچستان د کوریډور زړه نقشه بدله کړې ده او په پښتون میشتو سیمو د تیرولو پر ځای پنجاب ته اړوي. خو بیا حکومت په دې دریځ دی چې د دې منصوبې نه به ټولو صوبو ته ګټه رسیږي. د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي چې نن د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د جلسو او ولس سره د غونډو اخیره ورځ ده. د انتخاباتي کمیشن ویان سیل احمد پرون مشال لیډیو ته وویل چې د راتلونکي خالی په ورځ به د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د سهار د 8 بجو نه تر ماښام 15 بجو پورې د رای اچونې عمل دوام لري. نوموړي په دې اړه زیاته کړه.
ڈسٹرکٹ کونسل دپارہ منگ سر چکم امیدواران دن داغی تعداد دے پنج ذرا سلور سوا اوتیا تحصیل او ٹاؤن کونسل دپارہ پنج ذرا نہ سوا او امیدواران پا میدان کی دی.
سہیل احمد زیادہ کڑا چھ دی لڑکی پٹولہ صبح کی شاوخا یولس ذرا دو سوا او یولس پولنگ سٹیشنی جوڑے کڑے شیو دی. بلخوا دا ہنگو زلی چارواکی وائد چھ پا ہنگو اٹل تحصیلونو کی دا سلونا زیادہ پولنگ سٹیشنونا حساس گرزول شیو دی. دا سیمی پولیس چارواکی انور کنڈی پر ان مشال لیڈیو تا ویل چھ دا پولنگ سٹیشنونو دا امنیت لپارای تدابیر نیولی دی. د بیلاروس ولسمشر نن پاکستان ته دوه ورځنۍ دوره کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت یو چارواکي نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې صدر الکساندر لوکاشینکو به په دې دوره کې له خپل پاکستاني سیال ممنون حسین او دغه سي نور چارواکو سره ویني او د دواړو هیوادونو په اړیکو د سیمې په صورتحال او په نورو یو شمېر چارو به خبري وکړي. د خارجه چارو وزارت چارواکي وایي کېدای شي چې په دې دوره کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې لوزنامې هم لاسلیک شي. د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي افغان ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې دریش پیته وسلوال وژلي او یو شمېر نور یې زخمیان کړي دي. د کورنو چارو د وزارت لخوا تیر ورځ د خبرې کړل شوې خبر پاڼې تر مخه دغه عملیات په کندوز، بغلان، بدخشان، سرپل، کندهار، زابل، غزنی، خوست، پکتیکا، پکتیا او هرات کې شوې دي. بلخوا د افغانستان د کورنو چارو وزارت یو چارواکي وایي په بغلان کې د شاوخوا اتیا بهرني کورنی وسلوال یې وژلي دي. د کورنو چارو وزارت یو چارواکي جنرال اسدالله شیرزاد نن مشال لیډیو ته وویل چې دغه وسلوال د عملیاتو پر مهال وجل شوی دی. غزیات کړه په دې عملیاتو کې پولیسو ته هم زیان رسیدلی دی. وسلوالو په دې اړه سندي ویلي. د افغانستان ولسمشر د اغه چینایي کمپنۍ لغړو سره خبرې کړې چې د کابل جلال آباد د ترانزیټي لارې کارې د امنیتي دلایلو له امله ودرولې وو. په دې غونډه کې چې تېره ورځ په اړ کې وشوه پکې د کورنو چارو د وزارت چارواکو هم برخه اخیستې وه. په اړ کې چارواکو پرون مشال لیډیو ته ویلي دي چې ولسمشر اشرف غني د کورنو چارو د یوې څانګې له چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې زر تر زره د دغه چینایي شرکت د غړو امنیت لپاره تدابیر ونیسي. د چینایي کمپنۍ استازو له ولسمشر سره ژمنه کړې ده چې د دوی د امنیت د یقیني کولو وروسته به دستي خپل کار شروع کړي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. په شام کې فعالان وایي چې اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش د شام په پالمیرا ښار کې شل تنه په ډزو وشلې دي. په شام کې د بشري حقونو څارونکو ډله چې مرکز یې په برتانیا کې دی ویل چې داعش دا کسان تېره ورځ په پالمیرا کې د خلکو د یوې ډلې مخې ته وشتل او تور یې پورې کړ چې دغو کسانو د حکومت ملاتړ کاو. د 18 مئی په 20 د شام له حکومتي ځواکونو څخه د پالمیرا ښار ونیوه چې ورسره په دغه ښار کې د قیمتي پخوانیو آثارو چې په کې کلې مقبرې او نور ځایونه شامل دي د وسلوالو لخوا د ړنګولو ویرې پیدا شوې. د بشري حقونو د څارونکو په وینا په تیرو اتو ورځو کې چې دا 18 ښار نیولې دی تر 220 ډېر کسان یې د ښار دننه او په شاوخوا کې وژلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د مې په 13 نیټه جنیوا ته د دورې پلان لري چې دا شند ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د تهران د اټومي پروګرام په سر د خبرو په بلې مرحله کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان چې افراد کې تیر ورځ وویل واشنگټن باور لري چې د نړۍ پیاوړي هیوادونه او ایران کولی شي چې د تهران د اټومي پروګرام په برخه کې یو جامع تړون ته د جون تر اخره ورسیږي. جان کیری او جواد ظریف تیر ځل په اپریل کې په نیویارک کې غونډه کړې وه. ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه په دې خبرې کوي چې د جون تر اخره له ټاکلې نیټې سره سم یو تړون وکړي. له دې تړون له مخې به ایران د اټومي وسلو جوړول ختم کړي او په بدل کې به پې لګېدلې بندیزونه کم کړل شي. وروستۍ خبر دا چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي هیواد یې هڅه کوي چې له روس سره په مشترکو ګټو کې همکاري وکړي، البته که چېرته د اصولو د لاندې کولو مسله پکې نه وي. جو بایدن تېر ورځ په واشنگټن کې د بروکینګز ادارې په یو تحقیقاتي اداره کې د دغو همکاریو په ذریعه د ایران مسلې ته اشاره وکړه. ویې ویل دا د دوی په ګټه ده چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې او له ایران سره د اټومي پروګرام په سر د تړون په څیر معاملو باندې له کریملین سره همکاري وکړي. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال ریډیو اوریدل چې نسی اجمل واندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم د کاشغر گوادر تجارتی لار پر پروژې د هیواد د سیاسي ګوندونو اعتراضونو ته جواب ویلو لپاره نن په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه را بدلې ده. د اقتصادي چارو یو پوه وایي حکومت د دغې لارې جوړولو چارې د پوځ په لاسو کې ورکړي او ځکه نو په اړه یې د سیاسي ګوندونو اعتراضونو ته ښایي قانع کوونکي ځوابونه ونه ویل شي. پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه وایي د 13 مئی د بدلتی بلدیاتی انتخاباتو لپاره په ټولو صوبو کې څه د پاسه 10,000 د رایې اچونې مرکزونه جوړ کړي دي. د هنګوز ضلع پولیس بیا وایي دغلته تر سلو ډیر پولینګ سټیشنونه حساس ګرځولي دي. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه ادعا کوي چې د پخوا پرتلا په سکولونو کې یو زیات شمیر ماشومان داخل کړل شوي دي. د خزینه استادانو د اتحادیې یو غړی د حکومت دغه خبره تاییدوي، خو وایي چې حکومت باید د استادانو شمیر هم ور زیات کړي.
څنګه واړه زیاتېږي نو بیا زموږ مشران له دام پکار دي چې وسره وسره بیا موږ د هغې په شمېر استادان هم راکوي.
د یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې پر کاشغر گوادر تجارتی لار د هیواد د سیاسي ګوندونو اعتراضونو ته د ځواب ویلو په ترڅ کې د دغه پروژې لپاره د غوی د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره ټول ګوندیزه غونډه را بدلې ده. په دغه اړه تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
نن وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو ځل بیا د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه ټولګوندیز کانفرنس وزیر اعظم هاوس کې رابلل شوی دی. د ټولګوندیز کانفرنس مقصد سیاسي ګوندونه د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه اعتماد کې اخیستل دي. یاد دی د روانې میاشتې په 14 تاریخ هم سیاسي ګوندونو سره مشاورت لپاره یو ټولګوندیز کانفرنس وزیر اعظم هاوس کې رابلل شوی و. په دغه غونډه کې د ځینو ګوندونو لخوا تحفظاتو له وجې وزیر اعظم نواز شریف یوه جایزه کمیټه هم جوړه کړې وه او ویلي وو چې حکومت به د سیاسي ګوندونو تحفظات د لری کولو کوشش کوي. په دې کې تحفظات د عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف لخوا مخه تراغلي وو. په 14 مئی د غټول ګوندیز کانفرنس د ترقی او منصوبه بندي وفاقي وزیر احسان اقبال ملکی سیاسي مشورولې ته ویلي وو چې په دې راهداري کې بدلون نه دی شوی، دا د ټول پاکستان پروژه ده. واضح دی د اپریل په میاشت کې د چین د صدر د دورې نه مخکې د اقتصادي راهداري لارې کې مبینه بدلون په اړه مختلف سیاسي ګوندونو د خپل تحفظاتو اظهار کړی وو. د 15 ارب ډالرو نه د زیات مالیت د منصوبه د چین صدر د دورې په موقع لاسلیک شوی و. یادې وي په دې لړ کې د مختلف سیاسي ګوندونو لخوا په پارلمان کې هم احتجاج ریکارډ شوی و او هم روانه میاشت بلوچستان کې د دې راهداري بدلون په اړه د هړتال اعلان شوی و او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې هم د صوبایي حکومت او د اپوزیشن غړو د بجلی بقایاجات او د راهداري د لارې بدلون په اړه پارلمان مخې ته احتجاج کړی و.
اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان و د پاکستان یو حکومتي کمیټې د 2015 او 14 کال لپاره د هیواد د پرمختیايي بجټ منځوري ورکړې ده. ایکسپریس ټریبیون اوس پاڼه وايي دا ځل په ترقیاتي بجټ کې د کاشغر گوادر لوی لارې جوړولو لپاره زیاتې پیسې بیل کړل شوې دي. دا چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د ځینو اعتراضونو له وجې متنازع شوې، نو پوښتنه دا ده چې آیا دا اختلافات به د منصوبې لپاره په بجټ کې د ښودل شویو پیسو د مصرفولو کار اغیزمن کړي او که څنګه. دا به د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې واورو.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه وایي مرکزي حکومت د 2015 او 2016 په پرمختیايي بجټ کې د کاشغر گوادر لوی لارې جوړولو لپاره 14 ارب ډالر مختص کړي دي. د ورځپاڼې په وینا د کلنی پلان جوړونې ملي ادارې انوال پلان کوارډینیشن کمیټي په وفاقي سطح د کېدونکو پرمختیايي کارونو لپاره د 1413 ارب روپیو منظوري ورکړې ده. ورسپانه زیاتوي چې په ټولو منصوبو کې تر ټولو زیاتې پیسې د کاشغر گوادر پروژې لپاره مختص کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اقتصادي راهداري وار له مخه له اختلافاتو سره مخامخ ده. په پخوا کې هم داسې لیدل شوي چې مرکزي حکومت به د متنازع کالاباغډیم لپاره په بجټ کې پیسې بیل کړي، خدا به بیا کله هم خرچ نه سوي. آیا اوس چې کاشغر گوادر لا هم دغه سي متنازع سوي، نو پوښتنه دا ده چې دغه 14 ارب ډالر به هم هغه سي خرچ نه کړي لکه چې په کالاباغ ډیم به خرچ نه سوي. په اسلام آباد کې د معاشي چارو خبريال او څېړونکي اکرام هوتی جواب راکوي.
ډیولپمنټ بجټ چې کم دیګ دي، نو هغه به دا دوه حصے چې کم دي مخکې نه، چې د منصری پورې حسن ابزارا پورې او درته ډیرو نه پنجاب د دینه لاخو پورې دا کارونه به هغه بجټ سره کیږي. اور هغه سره د اختلاف کون کواله تعلق نشته. سره د اختلاف کون کواله تعلق دی چې د خیبر پښتونخوا هغه علاقو کې ولې نظریږي چې کوم کې هغه غواړي. هغه چې کله وخت راشي نو بیا بس مخې ته منظر راځي، نو لهدا دا بجټ به استعمالیږي.
د اقتصادي چارو یو بل کارپو مبارک زیب هم وایي چې مرکزی حکومت په ډېر وشاري سره د هغو سیمو د پرمختګ لپاره کار کوي چې قربان دي د اقتصادي راهداري لارې تیرې شي.
ما ته نه ښکاري چې لکه بجټ به لږ شي، لکه دا وړي روخيار دي دی با زیات تر هغه کارونو کې کم چې د پنجاب سره هغه تعلق دی. او هغه زګونه بفری دي کم چې په پښتونخوا کې یا بلوچستان کې راځي، لکه دا ډېر انوکا پروجیکټ په دې وجم دی چې ورتره ورتره د دې د امپلیمنټیشن یا د دې د پروټیکشن هغه دې کم نه هغه آرمی ته ورکړی دی چې کله دې کې آرمی راشي نو هغه دې کې بیا سیاستدانو د عوام خبره ختم شي. هغه باید زور خبره ده، تاسو تم پته ده مونږ تم پته ده چې د ملک د چا زور هغه ته کوڅوک سویل نه شي.
د کاشغر کوادر اقتصادي پروژه په اړه پاکستان له چین سره د 64 ارب ډالرو تړون کړی وو، خو د پښتونخوا او بلوچستان حکومتونه اسمبلیان او ګوندونه دا تور لګوي چې مرکزی حکومت له دغو صوبو تیرېدونکو لار پنجاب صوبې ته اړوي. خو د پاکستان وزیر اعظم په دې اړه د دواړو صوبو د ګوندونو او حکومتونو د باور ترلاسه کولو لپاره د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې یو غونډه رابللې ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د پاکستان الیکشن کمیشن لوینا سرسم په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی انتخاباتو لپاره روان کمپاینونه به نن شپه 12 بجې پای ته ورسیږي. پروند تحریک انصاف او همدارس د عوامي نشتل ګوند او جماعت اسلامي مشرانو د خپلو کاندیدانو انتخاباتي جلسو ته وینا وکړي. په دغه اړه تفصیل ته په تیر خبرونه کې په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان راکړ.
سبانا بلوس د مقامی حکومتونو لپاره ټاکنې کیږي او د الیکشن کمیشن د یو چارواکي په وینا شپې 12 بجې لکه 24 ساعته وړاندې به دا کمپاین ختم شي. د پاکستان تحریک انصاف عمران خان پرون په مردان کې په نوخار کې او بیا په پېښور کې د خپل پارټي ورکرانو ته لوی غونډې کړې دي. دغه شان د عوامي نشل پارټي اسفندیار ولی خان په 400 کې غونډه کړې وه او بیا د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په مرکز اسلامي کې یو غونډه کړې وه. دین مخ ته غیر انتخابي جلسې هم کړې وې. د عمران خان په جلسه کې هغه چې کوم خبرې کړې دي نو هغه خو بیا د خپل حکومت د پرفارمنس حوالے سره او بیا په مخالف ګوندونو هغه د کسینګ چې هغه مشهور دی هغه د تورونه لګي او د هغه په ځوت خبرې کوي. او اسپندیار ولی خان یا سراج الحق هم پروند خبره کړې چې د دې شوبې لویه مسله چې دا هغه دا پاک چینا دار خبر دا کم اکنامک کوریڈور چلی پاغی باندھے تاریخ پر تحفظات تک اور دا زور ور کرے دے وفاقی حکومت تا چی دا صبح دی پدا کی خام خان شامل کی او بلخوا دا خبر ہم دا کی دا چی عمران خان با ہم پدی باندھے خبرو کی خو دا عمران خان گن در تا حکومت تی صبحی دی خو صبحی حکومت یا وزیر اللہ دا خبر کری دی دا اکنامک کوریڈور خلاف خو دا عمران خان لعلاخا حس دا سی خبر مخیطا رانلا دا پیخور خبرو کو پیخور کی خو سیکشن 144 یا دفع 144 لگاول شوی دا او دا ڈسٹرکٹ انتظامی را رکھا دا ہم ویل شوی چی سمرا دلتا دا پولنگ سٹیشن دی نو آغا حساس گردول شوی دی خو عجیب خبر دا دا چی پرون لکا پیخور کی دا سیکشن 144 ام لگول شوی خو عمران خان دا غلطا یولوی جلسا ہم مکان بل خبر دا دا چی دا انتظامی را رکھا دا پیخور بیا نوخار پا مردان او دا خیبر پختونخوا پا نور سیمو کی دا دی دا دعوی دا که دا امنیت تا پارا دی پورا گامون پورتکلی دی او دا الیکشن کمیشن لارخا کم دا الیکشن سامانون چی دی دا کم انتظامات چی دی آغا هم پورا شیوی دی خو زیاد تر پولنگ سٹیشن چی دی پا صبح کی خاص کر پا پیخور کسنگا چما خبر او کانو آغا حساس ترین گردول شیوی دی او دا دیر پارا دا پولیسو کم نفری چی دا آغی هم دیوکان لگول شیوی دی او دا هم ویل شوی دی چې د پیښور په لوی هسپتالونو کې به څومره ډاکټران چې دي یا څومره عملیات چې ده نو هغوی به خپل ډیوټي کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه وایي د دیرشمې مې د بلدیتي انتخاباتو لپاره په ټولو صوبه کې څه د پاسه 11000 د رایې اچونې مرکزونه یا پولینګ سټیشنونه جوړ کړي دي. دا اداره زیاتوي چې که ملکی او یا هم بهرنۍ ادارې وغواړي چې دغو انتخاباتو څارنه وکړي نو په دغه کار کې به له هغو سره مرسته کوي. له اسلام آباد پرې د مشال رادیو خبریال احمد الله رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریڈیو ته وویل چې پولینګ بعد راتلونکي خالی په ورځ د سحر د 8 بجو څخه تر 15 بجو پورې په غیر د صدمینه جاری وي او د لړکی په ټوله صوبه کې 11211 پولینګ سټیشنې جوړې کړې دي چې پکې به د 1.1 کروڑ څخه زیات ووټران خپل رائے کاروي. د نوموړي وینا وا چې د خیبر پختونخوا لوکل ګورنمنت اکټ 2013 تر مخه د ویلج او نیبرهود کونسل په کچ د ټاکنې با په جماعتي بنیادونو کولې شي. د ضلع تحصیل او ټاؤن کونسل د امیدوارانو په حق لا سہیل احمد مشال ریډیو ته وویل
ڈسٹرکٹ کونسل د پاره موږ سره کم امیدواران دین داغه تعداد د 15,700 تحصیل او ټاؤن کونسل د پاره 15,900 امیدواران په میدان کې دي.
د دې بلدیاتي انتخاباتو څارنې لپاره تر دې د ما څومره ملکی او غیر ملکی ادارو د الیکشن کمیشن سره رابطه کړې ده. مشال ریډیو چې کله دا پښتنه په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن یو چارواکي خورشید عالم نه وکړه نو په جواب کې نوموړي وویل
ڈائریکشن ورکړو چې بهر الیکشن کمیشن ته چې یو گروپ ته پر اسکا پوینټ ټریډیشن یو کنډیشنلی هغه یو خاص ډیسټریکټ مانیټر کول غواړي نو دا هغه ډیسټریکټ چې کوم ډیسټریکټ ریټرننګ افسر یا هغه به ته کاډ شو کوي او کو فرض کوي یو داسې ارګنایزیشن چې څنګه پورا پروینس اب تک نو هغه ته بیا د سبای الیکشن کمیشن شو کوي.
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد وایي چې د انتخاباتو څارنې لپاره ورسره یو شمیر ملکی غیر سرکاري ادارو تماس نیولې دي او دوی ورته کارډونه هم جاری کړی دي. د یادونې دا چې د بلدیاتی انتخاباتو حتمی نتایج به د ریټرننګ افسرانو لخوا د راتلونکو میاشتې په 9 نیټه جاری کولې شي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې د مئی پر دیرشمه یعنی سبانه بل ورځ بلدیاتي انتخابات کیږي. د صوبې په هنګو ضلع کې تر 100 ډیر پولینګ سټیشنونه حساس ګرځول شوي دي. د سیمې پولیس وایي د رایه اچونې د دغو مرکزونو د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. په هنګو ضلع کې د 200 بلدیاتي چوکیو لپاره د سیمې 4,500 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. طارق اورگزے پرې رپورټ راکوي.
ہنگو اور دٹل پتا سلونوں کے دسلو نزیات پولنگ سٹیشن داسی دی چہگا پہ حساس پولنگ سٹیشنوں کے شامل دی. دسی میں دا پولیس و مشر ڈی پی او انور کنڈی مشال لڈیو تاویل دا پولنگ سٹیشنوں حفاظت با پہ ہر حال کی گی اور دا دید پارا دوی سیکورٹی پلانونا ہم تیار کری دی.
یو سٹل سب ڈیویجن میں اور یو چکم میں بود سب ڈیویجن میں نو زیات انګو کې دی ولې چې انګو کې لږه باندې ډېر را و او سره جسن چې کوم را ورغوي جن سي ده نو به شي الګ دلته چې کوم نشي اسني سیستم دا نو او خبره خو الله ډېر ټیک روان دي ان شاء الله
دغه په خبره د ټاکنو پور د پولنګ شنو حفاظت لپاره دوی ته د پوز او ملشي ځواکونو مرسته هم تر لاسه ده. د الیکشن کمیشن دفتر د شمیرې تر مخه په دوانو تحصیلونو کې د پولنګ شنو شمیر یو سل شپږ اتیا دی چې په دې کې د زنانه او د سړو په مشترکه دوه نوي پولنګ شنو نه علاوه پنځه څلوېښت د زنانه او یو کم پنځوس د سړو دي. په ضلع کې مقامي انتخابات چې روان د خالي پورس کېدونکي دی څه د پاسه په اووه سوو سیټونو به څوارلس نیم سوه امیدواران برخه اخلي. په سیمه کې د ووټونو شمېره دوه لکه او څلوېښت زرو پورې ده چې په دې کې د زنانه او د ووټونو شمېر یو لکو پورې دی. ریحان اورکزی چې په سیمه کې د انتخاباتو لپاره ولاړ دی مشال لډو ته وایي دوی غواړي چې په انتخاباتو کې زیات خلک پولنګ سټیشنو ته راشي او خپله قیمتي رای ورکړي. دوی وایي په سیمه کې د الیکشن پر ورځ ترتیب شوي د سیکورټي انتظاماتو نه دوی مطمئن دي.
پولیس او ایف سی سوان او کوم سټرګل دی نو هغه مطابق هم همدا اوس امید شته چې فل فورس سیکورټي دی او کایي نه څه کمی هغه د شاندې کو خو البته سو بل نوټ ریپورت نه باندې مطمئن دي.
کڅو هم د ضلع هنګو په زیاتره علاقو کې د امنیت وځخه خودلې کیږي خو په قبایلي سیمو او رگزو کرما او شمالی وزیرستان کې دا وخت هم د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم دوه بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم څلور بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوردونکو په پاکستان کې د ځانوجونکو حملو پر ضد اکثر دینی عالمانو فتواوی ورکړی دي او دغه کړنې د اسلام ضد بللی دي. په همدې حال کې ځینې دینی علما وایي چې د ترهګر فعالیتونو پر ضد فتواوی صادرول خای پر وسلوالو اغیز ونه کړي خو د هغو خلکو سوچ بدلولی شي چې له وسلوالو سره همدردی لري. پر دې موضوع د انیسې اجمل رپورټ اورو.
د روانې میاشتې په ولسمه نیټه په لاهور کې د تنظیم اتحاد امت د سوري لاندې د شاوخوا دوه سوو دینی عالمانو یوه غونډه وشوه چې په کې ځانمرګي بریدونه حرام وګرځول شو. د دې غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې یادو دینی عالمانو ویل چې طالبان، داعش، بوکو حرام او القاعده وسله والې ډلې د اسلام نه خارج دي. له دې وړاندې هم د ټول پاکستان علما کونسل، سنی اتحاد کونسل او دغسې نورو مذهبي تنظیمونو عالمانو وخت په وخت ورته فتوی جاری کړي دي. خو پوښتنه دا ده چې آیا داسې فتوی د ځانمرګي بریدونو پر ضد ګټورې ثابتېږي او کنه؟ د سنی اتحاد کونسل مشر صاحبزاده محمد حامد رضا وایي چې وسلوالې ډلې د اسلام نوم اغیستو سره هڅه کوي چې ولس غیر اسلامي کارونه اړخته راولي او په داسې حالاتو کې یوازې مذهبي عالمان د خپل مثبت رول له لارې امن راوستلی شي.
تر ټولو لومړی دا د مذهبي عالمانو او ادارو کار جوړیږي او د ځانوژونکو حملو، بې ګناه خلکو وژنې او د خلکو ژوند کې پور لګولو تعلق له اسلام سره نشته. موږ چې کومې فتوی ورکړې دي د هغې وروسته په خلکو کې دا یو احساس پیدا شوی دی چې دا جیلي مسلمانان دي چې ګینې اسلام د دهشتګردۍ په ذریعه پیلیږي. نو که تاسو اوس وګورئ نو په پاکستان کې خودکش حملې تر ډیره کمې شوي هم دي.
د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفی وایي دوی فتوی د ټولو لپاره جاری کوي خو وسلوال چې د غیر اسلامي کارونو نه لارې فساد خورول غواړي هیله ده چې یو وخت به په سمه اسلامي لاره روان شي.
جب تک قانون کی بالادستی نہیں ہوگی
تر سو چه په هیواد کې د قانون بالادستی نوی تر هغه د فتوو د لارې په ټولنه کې هیڅ بدلون نشی راتللی. د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د سخت دریزې ختمول ضروری دي او د سخت دریزې د ختمولو لپاره بیا قانون ضروری دي. خو چې په یو هیواد کې څوک قانون ته لومړیتوب نه ورکوي نو بیا فتوی هم موثره نشي کېدی.
په دې وروستیو کې د خانقاه امام یو پاکستانی ټلویزیون ته د مرکې پر مهال ویلي وو ار هغه څوک چې د قرآن او حدیثو غلطه تشریح کوي هغه له اسلامه وتلی دي. د عارف الحسینی مدرسې یو مشر علامه عابد حسین شاکری وایي چې د علماو په ټولنې ډېر اثر وي. که دوی پر اختیار توګه د ترهګرۍ خلاف یو موټی شوي وي نو اوس به په پاکستان کې حالات تر ډېره ښه وو.
دې حواله سره علماو ټول یک زبان شي
هغوی هم فتوی ورکي، هم په خپلو خطاباتو کې جمعو خطبو کې او نور آواز او نصیحاتو کې خلکو ته وي. یقینا د دې معاشره باندې ډېر لوی اثر کېدی شي، په دې کې شک شبه نشته. دی د دې خلاف که حکومت هم برپور خپل اقدامات وکړي، نه دا مسله کنټرول کېدی شي، په دې کې شک شبه نشته. دی خو اوس په کې صورتحال داره چې علما د هم 100% خپل کردار نه ادی کوي. ځینې وختې یو ډېر مبهم انداز سره یو خبره ذکر شي، داسې مبهم انداز سره څنګه عام سړی نشي پیدلی.
پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وایي په ټولنه کې د سخت دریځې د مخنیوي لپاره د مذهبي عالمانو کردار ډېر مهم دی. قبله ایاز زیاتوي که څه هم فتوا په وسلوالو ډلو ډېر اثر نه کوي، خو له دې سره د هغو خلکو سوچ بدلېدای شي چې وسلوالو سره همدردی لري.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15300، 15500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی شئ.
اوردونکو د مشال ریډیو د بیلابیلو سرکاري او غیر سرکاري ادارو شمیرې ښیي چې په خیبر پختونخوا کې د 1 میلیون نه واخلې تر 1.5 میلیون پورې ماشومان له سکولونو بهر دي. دغه ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو لپاره صوبایي حکومت یو ځانګړی کمپین پیل کړی و. اوس ادا کوي چې په ترڅ کې د صوبې په لکونو ماشومان ښوونځیو ته جلب کړل شوي دي. دغه حکومتي کمپین د لاسته راوړنو په صوبه کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د یو لړ نورو مسلو په اړه د منور شاه د رپورټ اورو.
د روان کال مارچ میاشت کې د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د سکول د عمر ماشومان چې د سکولونو نه بهر وي د داخلو لپاره یو کمپاین اعلان کړی و. د ګر آیا استاد په نوم د مهم کې په اول وار استادان ماشومانو پسې کورونو ته ورتلل او په سکولونو کې د داخلو لپاره یې راوستل. دغه کمپاین سرته رسیدلی دی. د تعلیم د صوبایي وزیر عاطف خان نه مو پوښتلی چې د دې اهداف څه وو او پکې یې څومره کامیابی ترلاسه کړه.
تقریبا 4 لاکھ پاؤش ہم اخری تفوس کروں 4 لاکھ پاؤش انرولمنٹ شو زمگا چکم ٹارگیٹ ہوں گا پورا کرو انرولمنٹ کیمپین ہوں کال کی دو دل کی گی یو دل اس کی گی یو دل بیا ستمبر کی گی انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو تذفہ دی مان دے ماچ نارملی با نورو کلون کی دا کالی میں تقریبا 6 لاکھ انرولمنٹ کی دا او تقریبا 3 لاکھ پدے دا کی دا
حالتا. د خیبر پختونخوا د پرائمری سکولونو د استادانو د یوې اتحادیې د ښځو د سانګې مشره فوزیه زیب وای کمپاین کامیاب شوه او په سکول کې ډېر ماشومان داخلي کړي، خو اوس ورسره د ځای او استادانو کمی دی.
کیسینګ واړه زیاتیږي نو بیا زنګ مشران لدم پکار دي چې وسره وسره بیا موږ د هغې پشمیر استادان هم راکوي، ولې چې دا واړه بیا کنټرول کول ډېر زیات ګران شي. اوس ما سره په یو کچی کې هم 80 واړه دي او په بل کچی کې ما سره شپږ کم 100 واړه دي. نو دا په یو استاد باندې ډېر په مشکله باندې کنټرول کیږي. دې لپاره بیا تک 40 پیسې سره یو مس پکار ده. نو 40 باندې یو مس وینو هغه مس خپل واړه ډېر ښه طریقې سره هندل کولی شي او ډېر ښکلی سبق وته خوري شي.
دا راز د یاد اتحادیه عمومي مشر ملک خالد خان وای دا کمپاین به هله ګټور وي چې دا ماشومان د سکولونو نه بیا بهر نشي.
دا ماشومان چې کله سکول ته نه وځي دا هغه د ناستې دا هغه د نورو مسنګ فیسلټیز چې کوم دي په هغه باندې د تیزه سره ورک پکار دي. چې دویم چې ګورنمنت هم په دې کې داسې قانون سازي وکړي چې دا ماشومان موږ سره 15 کاله پاتې شي. زیاتر څو پر موږ سره 15 کاله نه پاتې شوي. بیا زموږ اهداف چې کوم دي یا زموږ چې کوم هغه مشن دي یا چې کوم تعلیم د ترکې په حواله سره زموږ کوم خبره کوو هغه ارمان بیا زموږ نه پوره کیږي.
د مسلې ته په اشاره سره خبریال یوسف علي وایي ماشومان په سکولونو کې داخلول د ستاینې وړ ګام دی، خو په کار دي چې حکومت ورته په سکولونو کې د تعلیم انتظام هم برابر کړي.
زما چې کوم کنسرن دی یا زما چې خپل کوم مشاهده ده تیر شوي 100 کاله کې یا دې کال کې هغه د سرکاري سکولونو کې د کیپیسټی ده. ټیک ده مونږ به دا وایو چې کوم آوټ آف د سکول سټوډنټس دي هغه موږ راوړو سکول ته، خو ستاسو سکولونو څومره دي په دې صوبه کې؟
پر اسکول صوبہ کے پاگ اسکولوں کی آلریڈی انرولڈ معشومان سمر دی نو استاذ سمر کیپیسٹی دا تو سمر کیپیسٹی جوڑے نو لگا اگی مطابق بیا بت انرولمنٹ کے دے تخویر یو اسکول مثال تال درکوما کہ یو اسکول گورنمنٹ پرائمری اسکول دے پائے کی شپگ استادان دی پائے کی پنج کمری دی او پائے کی دیار لسو معشومان دی دیار لسو معشومان اور پنج کمرو شپگ استادان سنگ بین ساتھ دی
په دې حقلا د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان وای په خوا به په پرایمری سکولونو کې دوه کمرې وي چې اوس پکې صوبایي حکومت د تعمیر سکول پروګرام لاندې شپږ شپږ کمرې جوړوي او ډیر زر به د نوي استادانو په اخیستلو دغه سکولونو کې د استادانو شمیره هم زیاته کړي شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو لسنی میں بجے کی دم کی دی دا ہنی سے اجمل نا لن خبرو نا اولو
دا پاکستان وزیر اعظم نن په اسلام آباد کې ټولګوندی ته ونډه را بللې ده چې پکې به د کاشر گوادر کوریډور په اړه بحث کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو وای په دې ټولګوندی ته ونډه کې به د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لارې په اړه وزیر اعظم نور محمد په باور کې اخلي. د خبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن چارواکي وای چې نن د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د جلسو لسره د غونډو خیره ورسته. د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد او پرین مشال ریډیو ته ویلي دي چې د راتلونکي خالي په ورځ به د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د سحر اتو بجو نه تر ماښام پنځه بجو پورې رای اچول کیږي. بلخوا د هنګو ضلع چارواکي وای چې په هنګو هوټل تحصیلونو کې د سلو نه زیاتې پولینګ سټیشنونه حساس ګرځول شوي دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وای افغان ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې درې شپږ وسلوال وژلي او یو شمېر نور یې زخمیان کړي دي. د کورونا چارو د وزارت لخوا په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د عملیات په کندوز، بغلان، بدخشان، سرپل، کندهار، زابل، غزنی، خوست، پکتیا او پکتیکا او هرات کې شوي دي. د بلاروس ولسمشر نن پاکستان ته دوه ورځنۍ دوره کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې صدر الکسندر لوکاشینکو به په دې دوره کې له خپل پاکستانی سیال ممنون حسین او دغه سي نورو چارواکو سره ملاقات کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای چې د مه په دیرشمه نیټه جنیوا ته د دورې پلان لري چې دا شن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د تهران د اټومي پروګرام په سر د خبرو په بلې مرحله کې برخه واخلي. او په شام کې فعالان وای چې اسلامي دولت ډلې یادایش د شام د پالمیرا په ښار کې شل تنه په ډزو وژلې دي. دوی په دغه کسانو له حکومت سره د ملاتړ کولو تور پورې کړی دی.
د خبرونو لړنیز مو له نیسی اجمل واورید. اوس د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو وداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د وزیر اعظم د قومي سلامتي او خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز د اسیا زړه استنبول پروسی یو ورځنی کانفرنس ته خپل وینا کې ویلي وو چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي او موږ د مربوطو حلو زلو د لارې د ترهګرۍ د خاتمه پخه اراده لرو. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان د امن او جنگ دوه حالتونه په یو بل یو شان اغیز لري. د بده مرغه دوه هیوادونو په تیرو وختونو کې د ترهګرۍ د جرړې نوېستو لپاره یو بل سره هغه شان رسته نه ده کړې د کومې چې ترې توقع کېده. ورسپانه لیکي چې ترهګرۍ په سیمه کې د دوه هیوادونو لپاره خطر راولاړ کړی دی، نو ځکه دا لمینځ وړلو لپاره به هم د دوه هیوادونو مشرانو ته په اخلاص د یو بل سره همکاري او مرسته کول وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې سیمې څخه د تشدد، ترهګرۍ او انکارۍ د ختمولو لپاره پکار ده چې د دوه هیوادونو لوړپوړي چارواکي د خپل منځي باور سیوا کولو لپاره عملی ګامونه واخلي. آج ورسپانې خپل اداریا د متاثرینو واپسۍ او د فاټا د بیا ودانۍ په حق لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوي د سیاسي او فوزي مشورولۍ په مهم اجلاس کې په ملک کې د امن او امان صورتحال تفصیلي جایزه اخستو سره سره په عارضي توګه د بېکوره شوي خلکو واپسۍ، په قومي اکشن پلان عمل درآمد او د قبایلي سیمو بیا ودانۍ متعلق په امور هم خبرې اترې وکړې شوې. ورسپانه لیکي چې ترڅو د قبایلي سیمو د بیا ودانۍ او ترقۍ خبره ده، نو د ټولو زیات ضرورت د سرمایه‌کارۍ لپاره د حالات ښه جوړول دي. دغه متاثرین خپل کورونو ته لیږل وروسته دوی ته سهولیات ورکولو سره سره دوی لپاره د روزګار بندوبست هم وکړې شي، نو دا شان به معاشي مشکلات په مستقله توګه حل شي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې هم ده چې د متاثرینو واپسۍ او د فاټا ترقۍ حواله سره د فوري توګه د لنډې او اوږدې مودې لپاره پلانینګ پلاننگ وکړې شي او په قبایلی سیمو کې د نوي پروجیکټونو شروع کولو سره سره د اولنا موجوده انتظامی ډانچه دې هم فعال کړې شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د فاټا خلکو ته د بنیادی د صحت سہولیات او تعلیم موقع هم ورکړې شي او په فوري توګه دې په سیمو کې لوی لوی هسپتالونه جوړ کړې شي. د نه علاوه د فاټا یونیورسيټي منصوبه دې هم سرته ورسولې شي چې په سیمه کې ورسره د تعلیم شرح زیاته شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فورن پالیسی مجلې په ولیکنه کې پر دې بحث شوی چې پاکستان ولې د خپلې ګډوډې پړه پر هند چوي. مجله لیکي له هند د ویر خپرولو په بدل کې د پاکستان پوز د ځان لپاره وسایل او قدر ترلاسه کړی دی. بل پلو نیویورک ټایمز رسپانې د افغانستان د قدرتي زیرمو په اړه لیکنه کړې ده. لیکنه وایي افغانستان باید پر بهرنیو مرستو د تکیه کولو پر ځای داسې ګامونه واخلي چې پر خپلو پښو ودرېږي. بوریوال کاکړ د دې لیکنو مهم ټکي اوروي.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د هند او په هند کې د پاکستان په اړه پر موجود فکر بحث کړی دی. د مقالې په لیکنه په هند کې زیات خلک داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځي جنرالان په امن کې ډېره لږ دلچسپي لري. د فارن پالیسی په لیکنه دا خبره تر ډېره حده غلط هم نه ده، هغه ځکه چې له هند د ویرې خپرولو په بدل کې پاکستانی پوځ د ځان لپاره پراخ وسایل او قدر ترلاسه کړی دی. مجله زیاتوي چې دې کار د طالبانو او نورو هند ضد ډلو د پټ ملاتړ غوندې د پاکستاني پوځ خطرناکو او ورانوونکو تګلارو ته هم وده ورکړې ده. د فارن پالیسی په لیکنه پاکستاني پوځ دا کار له لسیزو راهیسې کوي او همدا لامل دی چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي ورسره په خبرو کې زیاته دلچسپي نه ښیي. د مجلې په لیکنه په پاکستان کې چې د هند په اړه څومره له خطره ډک تصویر جوړ کړل شوی دی په هغه کې له مبالغې څخه کار اخیستل شوی دی. مجله زیاتوي چې د دې فکر په جوړېدو کې د هندي مشرانو برخه هم ځکه د پام وړ ده چې له لومړۍ ورځې د پاکستان د رامنځته کېدو له فکر سره اختلاف کړی و. فارن پالیسی کاږي چې کله په 1947 کال کې د هند نیمه وچه یا برصغیر وویشل سو نو په هند او پاکستان دواړو کې شاوخوا 100,000 کسان ووژل سو. د مجلې په لیکنه په پاکستان کې له هغه وخت راهیسې ګډوډي ده چې کله تر جوړېدو وروسته پاکستان ته په زیات شمیر کډوال ورغلل او د دې ملک اقتصاد او حکومت شل سو. بل پلو نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان د قدرتي زیرمو په اړه په یو لیکنه کې ښلي چې دا هیواد په مځکه کې دومره پراخې قدرتي زیرمې لري چې لا هم لاس نه دی وروړل شوی. نیویارک ټایمز لیکي چې په 2010 کال کې د امریکا د مځک پوهنې ادارې چارواکو وویل چې د افغانستان نا استعمال شوي قدرتي وسایلو ارزښت 1 کرب ډالر دی. ورسپانه لیکي چې افغانستان باید پر بهرنیو مرستو د تکیه کولو پر ځای داسې ګامونه واخلي چې اقتصاد یې پر پښو ودرېږي. د ورسپانې په لیکنه کچیرې افغانستان پر وخت له دې قدرتي زیرمو څخه د ګټې اخیستنې بهیر پیل کړی وای نو اوس به یې نه یوازې آمدن و بلکې په پراخه کچه به یې خلکو ته روزګار هم ورکړی وای. نیویارک ټایمز لیکي کچیری د افغانستان معدنیات په کار واچول سي نو دا هیواد به هر کال شاوخوا 2 ارب ډالر آمدن ترلاسه کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سوریې یا شام حکومت وایي نړیوال ائتلاف نه دی توانېدلې چې په پالمیرا کې د اسلامي دولت وسلوارې ډلې د پرمختګ مخه ونیسي. دغه ښار تیره اونۍ داعش ونیو او پرون یې پکې د سوریې د رژیم شل پلویان د عامو خلکو مخکې اعدام کړل. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په پالمیرا کې هوایي بریدونه پیل کړي دي څو پرې نږدې چې یاغیان دغه لرغونې ښار وران کړي. خو د سوریې د بهرنیو چارو وزیر دا بریدونه بې ګټې بدلی دي. د ولید المعلم د څرګندونو جزئیات د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په رپورټ کې له احمد شیبر څخه اورو.
د سوریې حکومت وایي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي بریدونو ته دوی اهمیت نه ورکوي. د بشار الاسد رژیم په دې باور دی چې د دوی حکومتي ځواکونه تر نړیوالو ائتلافي ځواکونو له یاغیانو سره ښه جنګیږي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د چهارشنبه په ورځ په دمشق کې د ارمنستان له بهرنیو چارو وزیر سره په خبري غونډه کې وویل چې هیواد یې د داعش پر ضد مبارزه کې له عراق سره د زیاتې همکاري غوښتون کوي. د داعش د دواړو هیوادو ګډ دښمن وباله. د سوریا او عراق د همکاري په ارتباط موږ په دې باور لرو چې له ګډ دښمن سره مخامخ یو او په دې باور یو چې موږ او وروڼه مو په بغداد کې په یوه جبهه کې ولاړ یو خو هم آهنګي مو ده هغه خطر په پرتله چې ورسره مخامخ یو کمزورې ده.
من الخطر الذي يواجهنا
د سوریې د بهرنیو چارو وزیر بیا د کوبانی جګړه د پالمیرا سره پرتله کړه او زیاته کړه چې سوریایي ځواکونو چې کومې هڅې په کوبانی کې وکړي هغه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له هڅو سره چې په پالریما کې د داعش د مخنیوي لپاره کوي د پرتلې نه دي. ولید المعلم خبری غونډې ته دا هم وویل چې تهران او ماسکو د سوریې د حکومت سخت ملاتړي دي او له دې بلاسوه نخلي. د اسلامي دولت ډلې تېره اونۍ د عراق پولې ته نږدې ځینې سیمې ونیولې او بیا یې د پالمیرا ښار چې د سوریې په مرکزي سیمو کې دی لاندې کړ. د پالمیرا د تاریخي ښار د ژغورنې لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د داعش پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي، خو ولید المعلم وایي چې دا بریدونه یې د سوریې له ځواکونو سره هم آهنګ کړي نه دي. په سوریه کې اوس درې جګړې روانې دي او هر ډله له مخالفو دوو ډلو سره په جګړه ده. رژیم له خپلو مخالفانو او داعش سره په جګړو دی، مخالفان له رژیم او داعش سره، او داعش له رژیم او د سوریې د حکومت له مخالفانو سره په جګړو دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی چې د طالبانو د هغو پنځو مشرانو د بندیز موده تمدید کی چې درې ورځې وروسته پای ته رسیږي. د طالبانو دغه پنځه مشران کال مخکې له ګوانتانامو زندانه دوهې ته انتقال شوي. پر دوی بندیز لګیدلو چې بهر ته به سفر نه کوي او په افغانستان کې به له طالبانو سره اړیکې نه نیسي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په دې باور ده چې پر طالبانو باید فشارونه کم شي څو د سولې پیل شوې هڅې ښې مخ ته لاړې شي. تفصیل بیا هم د احمد شیبر ناورو.
د پنځو طالب مشرانو چې د یو کال راهیسې په قطر کې اوسي د تګ راتګ پنځه کلن بندیز د دوشنبې پروس پای ته رسیږي. د طالبانو دغه مشران نورالله نوري، عبدالحق وسیق، محمد نبی عمری، خیرالله خیرخوا او محمد فاضل اخوند امریکایانو یو کال مخکې له ګوانتانامو زندان څخه خوشي کړل او په بدل کې طالبانو امریکایي عسکر بو برګډال خوشي کړ. امریکایانو تر دې تبادلې وروسته د قطر له دولت وغوښتل چې د طالبانو دا کسان باید نورو هیوادو ته سفر ونه کړي. برګډال نږدې پنځه کاله مخکې تر تبادلې هغه وخت طالبانو نیولی وو چې دی په افغانستان کې له خپلې پوځي اډې په خپل سر وتلی وو. اسوشیټډ پرس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې دوی له قطري چارواکو سره خبرې کړې دي څو پر دغو پنځو طالبانو لګېدلی بندیز چې د جون په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي تمدید کړي، خو تر اوسه سپینې ماڼۍ په ښکاره اعلان نه دی کړی چې له قطر سره د دغه بندیز د اوږدېدو پر سر کومې موافقې ته رسېدلې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې روانې دي. که چیرته پر دغو پنځو طالبانو بیا بندیز ولګول شي ممکن دغه هڅې اغیزمنې کړي.
زما په نظر اوس وخت دې را رسېدلی دی چې د طالبانو مشرانو سره د یو څه نرمښت نه کار واخیستلی شي او که دوی دا سوچ کوي چې پر دې باندې به موږ دغه تعزیرات تمدید کړو دا به ګټه وکړي، زما په خیال چې د سولې لپاره ګټه نه کوي.
د امریکا په کانګرس کې په تیرو دولسو میاشتو کې څو ځله پر دې خبرې وشوې چې قطر باید د دغو پنځو طالبانو سمه څارنه وکړي. په کانګرس کې د استخباراتو د کمیټې جګپوړی غړی آدم شیف وایي چې دی تیرو دولسو میاشتو ته دومره اندېښمن نه و لکه اوس چې دیارلسمې او تر دې وروسته یولسو میاشتو ته اندېښنه لري. د اسوشیټډ پرس اژانس په وینا د طالبانو په دغو پنځو کسانو کې لږ تر لږه یو تن په پټه په تیرو دولسو میاشتو کې له وسلوالو سره اړیکې نیولې دي، خو د دې ارتباط په اړه نور معلومات نه دي خپره شوي. البته په دې برخه کې سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د یو طالب د څار هڅې زیاتې کړې دي. تیر اونۍ د امریکا په سنا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین هم وویل چې د قطر د پنځو طالبانو په ډله کې لږ تر لږه یو تن له نورو طالبانو سره اړیکې نیولې دي. البته د دغو طالبانو په ډله کې څلور تنه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي چې د قانون له مخې د دوی سفر منع دی. د کانګرس یو شمېر غړي دا اندېښنه لري چې دا طالبان افغانستان ته ولاړ نشي او هلته په جګړو کې برخه وانخلي. د روانې میاشت په پیل کې د کانګرس د استخباراتو په کمیټه کې د جمهوري غوښتونکو دیارلس غړو ولسمشر باراک اوباما ته یو لیک واستاوه او له هغه یې وغوښتل چې د قطر له حکومت وغواړي چې پر دغو پنځو طالبانو د سفر لګېدلی بندیز تمدید کړي.
وایس اف امریکا د یو رادیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډی وا
او د ټویټر پته د وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د افغانستان د کورونا او چار وزارت خبرداري ورکوي چې له دې وروسته به د مخدره مواد له پلورونکو سره هغه چلن کوي چې له تروریستانو سره کیږي. د خبر د کورونا او چار وزیر نورالحق علومی پرون چهارشنبه په یو خبری کانفرنس کې وکړه. د یاد وزارت له مخدره مواد سره د مبارزې معینیت هم وایي چې مخدره مواد د افغانستان امنیت او ثبات ګواښوي او ورسره جدي مبارزې ته اړتیا ده. صفی الله ستانکزی په دغه اړه له کابله رپورټ راکوي.
د افغانستان د کورونی چارو وزیر ټولو امنیه قمندانانو ته امر کړی چې په ټول هیواد په خاصه توګه په کابل کې د مخدره مواد له پلورونکو سره مبارزه وکړي. نور الحق علومی د چهارشنبې په ورځ په خبری کانفرنس کې ویل له دې وروسته به له هغو خلکو سره چې د مخدره موادو د پلور له لارې افغانان معتادوي هغسې چلند وشي چې له تروریستانو سره کیږي. له کومو کسانو سره چې مخدره مواد پلوري او زموږ هیوادوال په بدبختیو اخته کوي داسې چلند کوو چې له یو تروریست سره یې کوو. دا له دې وروسته یو جدي امر دی چې د هغوی په وړاندې جدي مبارزه وشي او دا مسله زموږ په لومړیتوبونو کې شامله ده. سهال کې کیږي چې د رپورټونو لمخي اوس وخت په پلازمینه کابل کې په ډیرو سیمو کې مخدره مواد په اسانۍ پلورل کیږي. اوس وخت یو شری شپږ میلیونه افغانان په مخدره موادو روغ دي. په عین حال کې د کورونی چار وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی وایي چې په هیواد کې د تریاکو کښت زیات شوی او د روغ د کسانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. خغلی احمدی له مخدره موادو سره په 1993 کال کې د شبې مبارزې د رپورت د لوستلو پر مهال ویل چې د تریاکو کښت 5% زیات شوی او دا مسأله د ناامنیو په زیاتېدو کې رول لري. د کورونی چارو وزیر له دې خبرې دا هدف دی چې مخدره مواد د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره ستر خطر دی او د تروریزم د تمویل یوازینۍ مالي سرچینه همدا مخدره مواد دي. تروریستان له مافیایي بانډونو سره نږدې اړیکې لري او له یو بل ملاتړ کوي. نو د مافیایي ډلو مخدره موادو د قاچاقړونکو ډلو او د تروریستي ډلو ترمنځ چې افغانستان ګواښوي او ستونزې رامنځته کړي هیڅ توپیر نه دی موجود. ښاغلی احمدي وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په 345 پوځي عملیات کې د لاسهاو بهرنیو په شمول 2604 شپې قاچاقړونکي له 200 ټنه مخدره مواد سره نیول شوې دي. یو شمېر افغان کارپوهان د مخدره موادو له قاچاقړونکو او پلورونکو سره د مبارزې په اړه د کورنۍ چارو وزیر د خبرې مثبتې بولی او وایي چې باید په عمل کې ثابت کړي.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
په پا پاوکم یو لسو بجو
تاندې هلی
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پا پاوکم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
او سوردونکو وخت شوه چې تاریخ پانا 19 پروگرام تاسو ته وړاندې کو. دا خبرونه چې نن تاسو په تکراری توګه اورئ په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان جوړوي.
گران اوریدن کو پیخور کې د مابت خان جماعت په حق لویل کیږي چې دا نه صرف د پیخور بلکې د ټول پښتونخوا پخوانی او تاریخی آباد جماعت ته چې د مغل بادشاہانو شاه جهان او اورنګزیب په وخت کې د هغه وخت د پیخور گورنر مرزا لورا سابق چې د مابت خان په نوم مشهور جوړ شوی دی. او دغه تاریخی جماعت نه صرف د خپل دور یعنی د مغلو د فن تعمیر یو مثال وړاندې کوي بلکې د پیخور خار کلا او د لکونو مسلمانانو د یووالی او د عبادت زه هم دی. چرته چې اوس هم د جمعې پورز او بیا په خصوصي توګه د اختر منزله د لری لری نه خلک راځي. نن زمونږ د پروګرام موضوع په پیښور کې د محمد خان صاحب دغه جماعت ته او د لرغونی آثارو کارپوهانو او مورخینو سره د باس پرانا کې به دا معلومات درکو چې دا جماعت کله اول جوړ شوی دی او د دې جماعت بانی محمد خان څوک او د سیکانو په وخت کې جماعت څومره ظلمونه لیدل دي او اوس د دې جماعت د ودانې د پینټینګ خطاته او د فنی تعمیر څه حال دي. پیښور پوهنتون کې د لرغونی آثار او د سانګ استاد او سیرنکار پروفیسر ډاکټر نیم قاضي په وینا د محمد خان جماعت په کال 1480 او اویم په مینس کې جوړ شوی دی. خو دې وایي چې دغه جماعت کې خو نه د چا د نوم کتبشته او نه د دې د جوړېدو د نیټې څخه ثبوت ملاویږي.
چونکه دلته کې اس څه لیک نشته چې پاغي باندې د جماعت په باره کې چې دا په دې دور کې جوړ شوی دی یا د فلانکي کس په نگرانۍ کې جوړ شوی دی دا سیس صدقه نشته. خو چونکې د جماعت نوم چې دی معبد خان نوم سره منسوب دی نو د دې نه دا پته لګي چې دا جماعت چې دی دا معبد خان جوړ کړی و.
دا خبره د پېښور پوهنتون د لرغوني آثارو څانګې استاد پروفیسر ډاکټر ابراهیم شاه چې دا معبد خان په جماعت کې د پی ایچ ډی څېړنې هم کړې دي تاییدوي او وایي چې د معبد خان دویم په وخت د بالاحصار کلی سره نږدې دا پېښور دننه دغه جماعت جوړ شوی دی.
دې جماعت ته ټولو روایتو کې معبد خان جماعت ویلی شي څوک ته معبد خان صاحب جماعت وایي. اوس دا معبد خان صاحب جماعت دې ته ولې وایي دا ډېره یو کنفیوزنګ خبره ده. تاریخي طور باندې که چېرې موږ وګورو نو د دې جماعت باره کې چې کومدنه ذکر نه چته د مغولو په همصر تاریخ کې شته دی نه چېرته د دې جماعت نه داسې کتبه میلو شوی ده چې هغه موږ ته دا وایي چې دا جماعت معبد خان جوړ کړی دی. دا د ډېر مخکې نه یو روایت را روان دی چې دا جماعت چې کوم دی نو معبد خان صاحب سره ایسوسیټ کیږي او هغه سره منسوب کیږي.
دا معبد خان جماعت چې دوه لوی مینارو په منځ کې درې لوی ګنبدونه جوړ شوی دی د کوم لاندې چې د غټ غټ ستنو یا د پیلرز په مدد د مونځ لپاره یو لوی هال جوړ دی. د هال دننه په چت او پیلرو د خپل وخت د پینټینګ د قران پاک آیاتونه او نور خطاطي شوې ده. کوم چې د پروفیسر ډاکټر نعیم قاضي په وینا د مغول وخت د فن تعمیر عکاسي کوي.
چې کله مونږ د دې جماعت سټایل اف ارکیټیکچر چې د دې فن تعمیر چې دی اغه ته ګورو نو دغه فن تعمیر چې دی بالکل کله کده شاه جهان اخرنه دور د اورنګزیب د شروع دور په دغه کې فټ کیږي. یو ټایم د سیو چې پای کې د کله کړي ریلیکس پاتې شوی دی او هم په دغه دور کې کله کا زیات تر مشران چې دین واغه دا کې چې ردا په دې دور کې بجوړ شو نو هغه چې دی تقریبا شپاړ سوا شپیتم نواله اویا کالو پمنس کې د لس کالې چې دی په دې دور کې چې دی د جماعت کله کده کیږي چې دا په دې دور کې جوړ شو نو 1660 1670 کې دا جماعت جوړ شو.
دا چې معبد خان سوکو او هغه د چا په وخت کې د پیښور او د کابل گورنر پاتې شوی په جواب کې ډاکټر نعیم قاضي وایي
د دې معبد خان خپل نوم چې هغه مرزا لورا سبېګو او د دې ټایټل چې هغه معبد خان د دې پلان نوم چې هغه زمانہ بیگو او دا هغه ټایټل هم لقب هم چې هغه معبد خان نو دغه شانتي پلار چې هغه معبد خان اولو او دا معبد خان دویمو
ویل کیږي چې دا میرزا لورا سابق یا لورا خان پلار زمانہ بیگ هم د مغول بادشاہ جهانگیر په وخت کې د پیښور گورنر پاتې شوی او بیا د هغه زوی معبد خان سلور زلی د شاه جهان او د اورنګزیب بادشاہ په وخت کې د پیښور او کابل گورنر پاتې شوی. ډاکټر ابراهیم شاه پدیکلا وایي
دا چې دویم معبد خان دی یعنی معبد خان اول زوی دی نو د دوه ځله چې موږ سره شاه جهان په وخت کې دغه ملاویږي نو هغه په 1652 او په 1658 کې د گورنر د دې صوبې اپوینټ شو. لومړني وخت کې خوده زر واپس شو بل صوبې ته بدلیو شو او په 1658 کې چې بیا شو نو بیا د تقریبا تر 1662 پورې د دې علاقې گورنر و. د کابل او پېښور تر اټک پورې چې کومه دا یو صوبه و. دغه دوران کې شاه جهان د تخت نه لری کړی شو او اورنګزیب تخت باندې راغی. اورنګزیب هم د خپل ځای باندې پاتې کو د گورنر په تور باندې.
خو بیا د معبد خان جماعت امام او خطیب مولانا یوسف قریشی چې د دې جماعت په حق له یو کتاب هم لیکل دي وایي چې کله مغول بادشاہ جهانگیر مجدد الف ثانی گرفتار کړو نو معبد خان گورنر د دغه عمل مخالفت کړو نو ځکه د گورنر د چوکینا لری کړی شو.
معبد خان رحمت الله علیه د وطن گورنر یو طرف د گورنر او بل طرف د ډیر مذهبي شخصیت دا حضرت مجدد الفسانی رحمت الله علیه دا بری دی خاص چې کوم وخت جهانگیر حضرت مجدد الفسانی رحمت الله علیه گرفتار کړو دا لومبنه جرنیل چې دی دا خلاف د بغاوت اعلان کړو هغه پر جدوجہد جاری ساتلو چې جهانگیر په دې مجبور سچا مجدد الفسانی رحمت الله علیه رها کړ.
ډاکټر ابراهیم شاه د معبد خان دویم د بیلابل دورونو په حق لوای چې معبد خان د ځای خلکو سره ډیره مینه لرله او هم د وجوات چې ځای خلکو به هم ډیر قدر او عزت کولو او بیا چې کله په اخیری ځل د دې سیمې گورنر شو نو د بچا له اړه خبرته د ځای قبایلو خلاف د عملیات کولو امر وشو چې هغه پر عمل اونکړو نو ځکه د خپل چوکې نه لری کړی شو.
د بیا 1668 کې د اورنګزیب په وخت کې گورنر بیا مقرر شو د دې علاقې دوه کال پورې وو. بیا لړ بیا 1673 کې چې کوم دی یو کال لپاره تقریبا گورنر مقرر شو او اخیری ځل باندې چې گورنر شو نو هغه وخت کې د ته چې کوم کار حواله کړی وو اورنګزیب چې د دې قبایلو ته یو تادیبي کاروای یا د دې خلاف تادیبي کاروای یو قسم سزا ورکول د پاره چې کوم نه دی راولېګو خو د بادشاہ دغه مطابق چې کوم نه دغه ریکوایرمنټس مطابق چې کوم نه کار اون کړی شي غالبا یو وجه یا په بل وجه باندې نو دې د خپل آفس نه لری کو او دې بل ځای ته ولېګو.
ډاکټر نعیم قاضی وای چې په خور خار کې د مابت خان جماعت لومبي جماعت نه دی بلکې د دې نوړان دی د په خور خار سره نږدې په اکبرپوره کې د اکبر بچا د وخت یو جماعت دی او بل په پلو سپیرانو کې د شیخ امام الدین د مقبره سره یو جماعت دی. دغه شان په پښتونخوا کې د سوات او ډیګرام په مقام د محمود غزنوی جماعت په حق لویل کیږي چې دا د دې سیمې د ټولو نه پخوانی او د پاکستان دریم لرغونی جماعت دی. پروفیسر ډاکټر نیم قاضی د اکبرپوري او د پلوسی پیران د جماعتونو په حق لا وای
د دین علاوه چې موږ وګورو نو په دې پلوسی پیرا کې شیخ امام الدین صاحب مزار دی د ایسر په خوا کې جماعت ته او چونکه شیخ امام الدین صاحب چې دینو هغه بدل د کې خپل عبادت پېم کو او مراقبه کې ودل کې نو دل کې جماعت خامخه جوړ شي. دغه جماعت باره کې دا چې دا تقریبا په کال 1453 یا 1453 کې دا جماعت په کوم موقع چې دا مقبره جوړېدله څه خلک داسې وي چې دا جماعت د دې مقبرې نه لږ مخکې جوړ شوی و نو هم دغه جماعت موجوده دور کې په پېښور کې د ټولو نه زیات زوړ او په خپل اوریجنل فارم کې زموږ سره واحد دغه نخه د پلوسی پیرا کې دا جماعت چې کوم موجود دی نو دغه دی.
دغه شان پېښور کې د مابت خان جماعت نه علاوه د قاسم علي خان او گنج علي خان جماعتونو په حق لا مولانا یوسف قریشی وایي
د محبت خان رحمت الله علیه درې وروڼه نور هغه ډېر تکړه او ډېر ایماندار خلکو او آیو جماعت د قاسم علي خان بل جماعت هم د گنج علي خان او د بل جماعت هم د دلاور خان دا هر یو رور یو یو جماعت په پېښور کې جوړ کړی او دا ټول جماعتونه ډېر تاریخي حیثیت لري.
ویل کیږي چې د سکانو په وخت کې د محمد خان جماعت میناری ځای خلکو ته د سزا په تور استعمال شوی دی او د سکانو د حکومت مخالفین او نور جنایتکار به د دې جماعت د مینارونو پانسی کول شو او تر ډیر ساته پورې به د هغوی مړی د عبرت په تور ځوړن او ډاکټر ابراهیم شاه په دې کله وایي
مونږ په تاریخ کې اورو چې د سکانو په وخت کې کوم دی د سکھ حکومت مخالفین یا هغه نه منونکي چې کومونه هغه به د مابت خان صاحب د جماعت مناری نه رازونډول اندر شی طرف ته او هغه به تقریبا یو یو ورځ کوم دی یا ډیر وخت لکه مطلب درز نه لکه کم وخت لکه ډیر غنټي هغه به ځوند وو د دې وجنه چې خلک یې ویني او خلک تماشو کی.
ډاکټر ابراهیم شاه وای په خبر کې د اور لګیدو په وجه د مابت خان جماعت ته هم نقصان رسیدل او د هغه ځنې پینټینګ او خطاطي په خپل اصلي حالت کې نو پاتې شوی
او هغه ور چې کوم نه هغه د غزټیر د وینا مطابق هغه د جماعت ته راخور شوی کله چې ما په جماعت کې دی پینټینګ سوقتل او هغه د جماعت هغه حصہ چې هغه اندر شی طرف ته ده چې پاغه کې ما وکتل نه داغي پینټینګز دیم وو او پاغه باندې لګوندګي د لوخړی آثار لا تر اوسه پوري وو. مقصد دا دی چې د دې رینوویشن نه لګوندګي مخکې دا آثار ډیر واضح وو.
د شان ډاکټر نیم قاضی وای چې د مابت خان جماعت بیا رغونه او مرامت د نور لسمې صدې په اخر کې شوی وو.
بلډینګ چې دی نو هغه دی خو په دې کې چې کم ډیکوریشن دی پینټ دغه په دوباره په اغه نخو باندې شوې دي چې کم پای کې موجود وي خراب شي وي خو موجود دغه نخې اثر موجود نو ما غو ډیزاین نه په دوباره بیا شوې دي او د دې لپاره ارتستان چې دینو اغه د هندستان نه راوختل شي
د محمد خان جماعت امام او خطیب مولانا یوسف قریشی چې د تیر 500 کالو نه د دې جماعت امامت کوي وای په کار دا چې د دې جماعت رنگ وروغن یو ځل بیا وشي.
شیخو خان په دور کې نو تا کار شو جماعت پر مسجد بیا دغه نه بعد شوی دی د وجنه بکار دی حکومت ته چې پدې باندې خصوصي نظر وکړي او دې جماعت کې چې کم دی کې رنگ وغیرہ خراب شوی دی چې څه پلسر کې فرق راغلی ډېر لږ خرچه ده دا خرچه دی کې او د دې جماعت صحیح دیکھ بھال د نگرانی دا د دوی په فرایض کې
خو بیا ډاکټر نعیم قاضي وایي چې محبت خان جماعت یو تاریخي او لرغونی حیثیت لري او په کار دا چې د لرغونی آثارو د محکمې لاندې د دې جماعت مرمت او بیا رغونه داسې وشي چې د دې خپل اصلي حالت ته پکې زیان ونه رسي.
دلته کې محکمه اوقاف هغه دلته کې د جماعتونو په خپل تحویل کې اغستی دي، خو چونکې د ایسره ایکسپرت نشته، ارکیالوجست نشته چې د دې مرمت په څنګه کیږي، نو بس چونه ورکه یا د سیمنټو استعمال وکړه. او د قشنت قاسم علي خان جماعت او گنج علي خان جماعت چې دی دا غي سرم د قحال شوی دی، کله کله بلډینګ دا غي اغه خپل کم سټایل چو کمې زړې نخې چوي تقریبا ختمې دي، اغه دوباره نوی ماډرن ټایل سره او سیمنٹ سره چې دی اغه دغه کړی دی.
اوریدونکو د محمد خان جماعت د خطیب مولانا یوسف قریشی په وینا په دې جماعت کې 15,000 خلک منځ کول شي او بیا د جمعې او د اختر د مانځه په وخت کې د جماعت نه بهر په سړکونو او دکانونو کې هم د جمع منځ کیږي. دا تیر وختونو په شان په محمد خان جماعت کې اوس هم د عام خلکو سره د خیبر پښتونخوا لوړپوړې چارواکي لکه گورنر، وزیر اعلی او وزیران په خاص موکو د دې جماعت دننه منځ کوي. د بده مرغه د دوی پام د دې جماعت خپل اصل حالت کې دا مرمت کولو او خایسته کولو ته نه ګرځي. تر بل او نه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. دا خدای پامان.